د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. د مصر یوې محکمې پخوانی ولسمشر محمد مرسی د شل کلونو په بند محکوم کو. چین د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول ستایلی دی او ایران په یمن کې د اوربندۍ او خبرو اترو غږ کړی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي چې د یو افغانستان د ولسمشر میرمن یادیدل یو ستر ویاړ سره سره یو ستر مسؤلیت هم دی. دغه مرکه د خبرونو نه وروسته اورېدی شي. اوس زه نظرانه یوسفزی او متی الله عابد د دې وخت خبرونه وړاندې کوم. د مصر یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمد مرسی په 2012 کال کې په مظاهرو کې د خلکو د وجلو په تور د شلو کلونو په بند محکوم کړی دی. د محکمې قاضي د محمد مرسی او د اخوان المسلمین د ګوند د نورو مشرانو په خلاف دغه فیصله واوروله. محمد مرسی الایات، محمد ابراهیم البیتگی، اسام الدین حسین، واجدی عبدالحامد د شلو کلونو په بند محکوم کړی شول. په هغه باندې ځکه د اعدام د سزا ونه ختله چې په 2012 کال کې په مظاهره چیانو باندې د تشدد د راپارولو تور پرې ثابته شو، خو د مظاهره چیانو د قتل تور پرې ثابته نه شو. که چېرې په هغه باندې د قتل تور نه ثابت شوی وی نو ممکنه وه چې ورته د مرګ سزا ورول شوی وی. په 2012 کال کې چې کله محمد مرسی ولسمشر و نو هغه فرمان جاری کړی و چې د هغه فیصلې به په محکمې کې نه شي چیلنج کېدی. د دغه فرمان په خلاف د ولسمشر د ماڼۍ مخې ته مظاهرې وشوې او په دغه مظاهره چیانو د محمد مرسی پلویانو حمله وکړه. محمد مرسی د نن څلور کاله مخکې په مصر کې د حسنی مبارک د حکومت د ړنګېدو نه وروسته لومړی منتخب ولسمشر و. هغه د مصر د روښانه او خوشحاله راتلونکي ژمنه وکړه، خو د هغه پالیسیو په ټول هیواد کې مظاهرې راوپارولې چې په نتیجه کې د هغه وخت پوځي مشر السیسی پوځي کودتا وکړه. د پوځ دغه پخوانی لوی درستیز السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین ګوند په خلاف سخت اقدامات وکړل. د اخوان المسلمین ګوند اوس هم ادعا کوي چې مرسی د مصر منتخب ولسمشر دی. اخوان المسلمین نن یو اعلامیه خبره کړې ده چې وایي د مصر ولسمشر د دغه هیواد محکمې د وسلې په توګه کاروي. هغه د مصر په خلکو غږ کوي چې مظاهرې دي وکړي.
د افغانستان د کابینې 14 نو وزیرانو د لوړ مراسم تر سره شول. ولسمشر غنی د لوړ په مراسمو کې لنډې خبرې وکړې او وزیرانو څخه یې وغوښتل چې په راتلونکو دریو اونیو کې د کابینې د لومړۍ او سلو ورځو کاري پلان د عملي کولو چارې بشپړې کړي. ولسمشر وویل زموږ کار ډېر زیات دی، نو تاسو نه هیله کوم چې هغه کسان چې تاسو ته کاغذي ګلان راوړي ورته ووایه چې رانشئ یا د ورځې یو ساعت یا دوه ساعته ورته ځانګړي کړئ. نږدې درې میاشتې مخکې ولسمشر غني ولسي جرګې ته 15 نومان وزیران د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان بانک ریاست ته نوماندان استولي وو. هغه مال ولسي جرګې 8 نومان وزیران او د ملي امنیت ریاست ته نومان ته د باور رای ورکړې او پاتې نورې رد کړل.
د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې 19 سلنه تختول شوې. افغان کارګران د قومي مشرانو سپین ګیرو په منځګړتوب جوړل او نن ماسپښین راخوشي شول. د سټارلینګ په نوم د ماین پاکۍ موسسې دغه کارکوونکي د یکشنبې په ورځ د پکتیا د مرکز ګردیز د شیخانو له سیمې نه داسې مهال ناپیژندو وسلوالو برمته کړی و چې د ماینونو په پاکولو بوخت و. د پکتیا د والي مرستیال عبدالولي صحیح امریکا غږ ته وویل برمته شوي ماین پاکان د زرمت ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته وړل شوي وو، خو هغه زیاتوي دا تر اوسه وختي ده چې وایي برمته کوونکي وسلوال په کومه ډله پورې تړاو لري او یا یې دغه کسان د څه لپاره برمته کړي وو. هغه وویل
نامعلوم اشخاص لخوا اغوا شوي وو، خو د مونږ قومي مشرانو سپینګیرو او د حکومتي هڅو تلاش کې نن الحمدلله د ټول 19 کسان روغ رمټ راخلاص ول او همدغه لحظه دوی مرکز ګردیز سره رسیدلي دي. دغه کسان چې د زرمت ولسوالۍ په لور رسوي دي تختول شي.
تر اوسه د حکومت هیڅ کومې وسلوالې مخالفې ډلې د یادو شوو کسانو د تښتولو په هکله باندې سندي ویلي او نه مسؤلیت اخیستی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ایدا مورګو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل شوی د هغه وو تنو افغانانو جستونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجل شو کابل ته را راوړل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغرینن په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې دولت د یادو کسانو پر راوړلو کې ډیره هڅه کړې خو زیاته یې کړه چې د یو تن جسد لا نه دی پیدا شوی. نن د یادو وو کسانو د انتقال لپاره لازمي تیاری نیول شوې. د ایران اسلامی جمهوری دولت لخوا د افغانستان اسلامی جمهوری دولت ته او وروسته کورنیو ته سپارل کیږي. ښاغلی مستغنی د ایران له حکومت نه وغوښتل چې د یادې پیښې عاملین ترخنیول وروسته مجازات کړي.
چین او پاکستان په پام کې لري د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې خپله همکاري لا پیاوړې کړي. دوړ هیوادونو مشرانو د خبر اسلام آباد ته د چین د ولسم مشر جین پینګ د سفر په مهال کړی. د ازادي راډیو په راپور کې راغلي چې دواړه لوري په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون د سیمې په سولې او ثبات مستقیمې اغیزې کوي. د سیمې د ثبات ټینګښت لپاره د افغانستان د روانو حالاتو بدلون اغیزمن تمامېدای شي. دا د چین او پاکستان د مشرانو هغه باور دی چې پاکستان د چین د ولسمشر د سفر په مهال کړی. د چین ولسمشر اسلام آباد ته د خپل سفر په وروستۍ اخري ورځ پاکستان کې پارلمان ته هم وینا وکړه او وی ویل چې موږ باید د نړیوالو موضوعاتو په څیړنه کې خپل مسؤلیت ترسره کړو. ښاغلی پینګ په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې
And we will work with Pakistan to advance the reconciliation process.
چین د افغانستان د مسلې کې د پاکستان وروستۍ عملاتړې کوي او همدارز د دې هېواد سولې پروسه کې به لا زیاتو حلو زلو هرکلی وکړو. د چین ولسمشر چین مینګ او د پاکستان صدراعظم نواز شریف ترمنځ خبرو وروسته د دوشنبې په ماښام ګډه اعلامیه هم خپره شوې ده. د چین مشر د پاکستان د ورځني سفر نو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی.
د بوستن د میراتان ځغښتې په مسابقې کې په خونلۍ حملو تورن کس زوخار سرنوف د مجرم ګرځولو نه وروسته فدرالي منصفه هیئت به اوس دا فیصله کوي چې هغه ته د مرګ سزا ورکړي او په عمري بندې محکوم کړي. سرنوالان د منصفه هیئت نه غواړي چې یو شکلن زوخار سرنوف ته د دریو تنو د وجلو په تور د مرګ سزا ورکړي. په دغه حمله کې د وجل شوی اته کلن مارټن ریچارډ مورپلار د محکمې نه غوښتي دي چې د مرګ د سزا په ځای دي هغه ته د عمر بند سزا ورکړي، خو د یوې مودې نه وروسته د ازادېدو او یا د استناف غوښتنه حق دی ورته نه ورکوي. د ډینس ریچارډ مورپلار د باسټن ګلوب رسپانې ته تیره اونۍ ولیکل چې موږ په دې پوهیږو چې حکومت ولې زوخار سرنوف ته د مرګ سزا غواړي، خو د هغې سزا د غوښتلو دپاره به موږ اوږدې مودې پورې د استناف او د بخښنې غوښتنې د پیچلې مراحلو نه تیریږو او موږ دا حوصله نه لرو. په دې برسره یوه جوړه جیسیکا کینسکي او پیټریک ډاونس چې په دغه حملې کې خپې پرې شوي دي هم د سارنوالانو نه غواړي چې د مرګ سزا غوښتنه دی پریږدي. سارنوالان وایي چې حمله کوونکو په عراق او افغانستان کې د امریکا د جګړې بتل اخیستو په هدف د غبرت کړی دی. د سومالی په پایتخت موګدیشو کې په یو موټر بم چاودنه کې کم تر کم 15 تنه وژل شوې دي. د امریکا غک خبريال چې په دغه ځای کې وو رپورت راکړی دی چې په وژل شو کسانو کې دوه تنه خزي وي. د بیړنۍ مرستو ډاکټر عبدالقدیر چې د امریکا غک سومالی څنګه سری خبري کولې وویل چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه زخمیان دي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په سومالی کې داسې ډول حملې ترګره ډله الشباب کوي. په تیرو څو کلونو کې د الشباب ډلې د سومالی په مختلفو برخو کې داسې حملې د یو بزرګونو خلک وجلی دي. ایران په یمن کې د اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې حوثی یاغیانو په یمن کې ځینې سیمې نیولې دي. په دغه هیواد کې د ولسمشر عبدی ربو منصور هادی پلوه د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباری هم جاری دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سه شنبې په ورځ د اوربندۍ سپارښتنه وکړه چې هغوی به د یمن په جنګ کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دپاره کوشش وکړي. هغه وویل چې په یمن کې هر اړخیز حکومت جوړول د مسلې حل دی. په یمن کې د څلورو اونیو نه دغه هوایي بمباری جاری دي. نن د سه شنبې په ورځ د یمن په پایتخت سنا باندې نوري بمباری وشوې. له بلې خوا امریکا وایي چې هغوی د یمن سره نږدې اوبو ته نور هم الوتکې استولې دي چې هلته کې د موجودو امریکایي عسکرو سره یو ځای شي. سپینه ماڼۍ وایي هغوی ثبوت لري چې ایران د حوثي یاغیانو سره مرسته کوي. او د ایټالیې سرنوالۍ د هغه دوه تنو د نیولو امر کړی دی چې د یکشنبې د ورځې په هغه کښتۍ کې پرې د کسانو د کاچاک